د ازادي رادیو اوریدونکو د مازدیګر شپږ بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو ده. په دې خبرونه کې به د افغانستان پر سوله تاسو ته تازه معلومات وړاندې کړو. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ویلي د طالبانو لپاره به دا یوه ستره تېروتنه وي چې په د اصول لپاره د دې موقع څخه استفاده ونه کړي او د افغانستان له حکومت سره خبرې ونه کړي. په دې خبرونه کې د نړیوالو مسایلو په سر کې تاسو ته د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر اختلاف رپورټ وړاندې کوو. خو مخکې تر دې چې نور رپورټونه ته ورسو، اول به فریبا ظاهر د افغانستان د دې ساعت او د نړۍ د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي طالبان باید د سولې مذاکراتو لپاره له رامنځته سوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستان له لورې د توپ په ویشتل سوي مرمۍ کې درې ماشومان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. او په یمن کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي په مشرۍ حکومتي ځواکونو د دې هیواد ابیان ولایت بیرته ونیو. د خبرونو تفصیل: افغان چارواکي وایي طالبان باید د سولې مذاکراتو لپاره د رامنځته سوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې طالبان له افغان حکومت سره له خبرو پرته بله هیڅ لار نه لري. دا خبرې داسې مال سوي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرې لا هم دوام لري. تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو په قطر کې د یادو مذاکراتو د پای ته رسېدو راپورونه ورکړل او ویل سوي وو چې اوس د انګلیسي، فارسي او پښتو هوکړه لیکونو د نسخو تطبیق او پرتله کول پیل سوي دي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل چې دا راپورونه ناسم دي. د نوموړي په خبره لا هم ځینې ټکي شته چې د ده په خبره د اختلاف وړ نه، بلکې د بحث وړ دي او باید نهایي سي.
ځینې داسې ټکي دي چې نهایي شوي نه دي. نه شو داسې ورته ویلي چې اختلاف د پاره باندې، لکن ځینې ټکي شته چې هغه باندې هغه باید نهایي شي، خبرې پرې وشي. وروستني ټکي دي، دا توافقنامه مکمل ډول باندې نهایي کېږي.
تمه ده تر دغو خبرو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته ولاړ سي او له افغان چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستان له لورې د توپ په ویشتل سوي مرمۍ کې درې ماشومان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د دانګام ولسوال محمد رحمان دانش ازادي راډیو ته وویل چې د مرمۍ نن ماپښین د ماشومانو د لوبو په یوه میدان کې لګېدلې ده. ښاغلی دانش وایي ټپیان نږدې روغتیا مرکزونو ته انتقال سوي دي او د یوه ماشوم وضعیت خراب شدل سوی. د ځایي اوسیدونکو په خبره له تیرو نهو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې د هوانونو او توغندیو بریدونو شاهد دي. د کونړ چارواکي هم مني چې د دې ولایت په سرحدي سیمو کې د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل په وقفه یي ډول دوام لري. د دغو چارواکو په خبره په تیره یوه میاشت کې تر اوسه و ډېرې د هوا نرمۍ او توغندي پر سرحدي سیمو ویشتل سوي چې ډېری یې په شلتن ولسوالۍ کې دي. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو دغه هیواد وړاندې افغانستان پاکستاني طالبانو ته په پناه ورکولو تورن کړی و چې د دوی په خبره هغوی په کونړ او ننګرهار کې اوسېږي، خو افغانستان دا خبره ردوي. د نړیوالو پولیسو یا انټرپول مشر وایي له دې وروسته به یې له افغانستان سره اړیکې ډېرې سي او د تروریستي شبکو، نشه یي موادو د قاچاق او د پیسو د سپینولو پر وړاندې مبارزه کې به یې له کابل سره همکاري لا پیاوړې سي. دا خبره د دې سازمان مشر یورګن سټاک نن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې د لیدو پر مهال کړې ده. د ارګ په ویلې مې کې د ښاغلي سټاک له قوله ویل سوي چې وایي پر داسې پلان کار کوي چې د بهرنیو او تنظیم سویو مجرمینو د تعقیب او موندلو په هدف معلومات به د افغانستان له حکومت سره شریک سي. نوموړي زیاته کړې چې د دغو شبکو مالی سرچینې به وپیژني او له منځه به یې یوسي. افغان ولسمشر په دې لیدنه کې ویلي چې نړیواله ټولنه تر اوسه نه ده توانېدلې د دې پدیدې ته یو ځانګړی تعریف ولري. زموږ غلازه د راډیو اوري. په یمن کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي په مشرۍ حکومتي ځواکونو د دې هیواد ابیان ولایت بیرته ونیو. دغه ولایت یوه اونۍ د مخه د یمن په جنوب کې د بیلتون غوښتونکو د انتقالي شورا لخوا اشغال سوی و. دا په وروستیو څو ورځو کې دوهم ولایت دی چې حکومتي ځواکونه د یمن د جنوب د انتقالي شورا له نیمه پوځیانو څخه نیسي. د یمن په جنوب کې د انتقالي شورا ډلې وروسته لاغه چې د اګست پر لسمه د دغه هیواد پر موقتي پلازمینه عدن واکمن سول، له حکومتي ځواکونو سره یې جګړې ته دوام ورکړ او غوښتل یې نورې سیمې هم ونیسي. دغه شورا وایي په پام کې لري جنوبي یمن د یو خپلواک هیواد په توګه اعلان کړي. د یمن کورنیو جګړو لسګونه زره کسان وژلې دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د یمن لانجو د نړۍ تر ټولو بد بشري ناورین رامنځته کړی دی. ترکیه له روسیې سره د دغه هیواد د سو و پنځوس او سو پنځه دېرش ډوله جنګي الوتکو پر پیرلو بحث کوي. لویدیځو رسنیو د روسیې د ریانوستې خبري اژانس په استناد دا خبر ورکړی دی. د روسیې د پوځي فدرالي خدماتو د تخنیکي او پوځي همکاریو مسؤل دیمیتری شوګایف ویلي چې دواړو هیوادونو د دې معاملې په اړه جدي لیوالتیا ښودلې ده، خو په دې اړه د کوم تړون په اړه خبرې کولې تر وخته مخه بللې دي. تر اوسه په دې اړه کوم وړاندیز هم نه دی سوی او سلا مشورې دوام لري. او د دوریان په نوم موسمي طوفان لا نور هم پیاوړی شوی دی او د ایرلند، ورجین او پورتوریکو سواحلو ته د حرکت په حال کې دی. د چهارشنبې په لومړیو ساعتونو کې دا طوفان د پورتوریکو 240 کیلومتر تر رسیدلی و. د امریکا د طوفان سنجولو مرکز ویلی دی چې د دې باد سرعت په ساعت کې 96 کیلومتر دی. د دې طوفان د مسیر بدلون د امریکا د ډیرو سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه یوري د خبري مجله مو تر شپږ نیمه بجو پوري ده. نن د چهارشنبه ورځ د سنبولې شپږمه ده. د 1390 المریز هجري کال په دوحه کې د وسلوالو طالبانو ویندوی وایي د سولې په اړه د خبرو نه هم د ورپای ته نه دی رسیدلی. رپورټونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی کابل ته روان دی او د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي طالبان دې له فرصته کار واخلي.
یک اشتباهی بسیار بزرگ طالبا است که فرصت از دست داده. طالبا جز گفتگو با طرف اصلی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و در عقبش 30 میلیون افغان است هیچ راه دیگه برای زنده ماندن ندارند یا برای اینکه وارد یک زندگی سیاسی شوند.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان وای طالبان له دې پرته چې د افغانستان له حکومت سره چې د 1.5 میلیون افغانانو استازي د خبري وکړي بل لار نه لري. په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې د افینوریوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالینو او د مدني ټولنې د کارکونکو ژوند له خطر سره مخامخ دی او امنیت خراب دی. په همدې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د کشمیر پر لانجه بحث وشي. د کشمیر د قانوني موقف د لغو کېدو په اړه د هند د سترې محکمې څخه غوښتنه سوي چې پریکړه وکړي. اوریدونکو تاسو نن د ازادي راډیو په خبرونو کې واریدل چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې د مذاکرو او د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو نه هم د ورپای ته نه دی رسیدلی او د دوی بحثونه نن هم جاری دي. له دوه څخه د امریکا ژغ آشنا راډیو خبريال وویل چې تیر شپه تر نیم شپې پورې دغه خبرې کېدی او نن هم بحثونه روان دي. په همدې حال کې کابل ته د امریکا د متحدو ایالاتو د خاص استازي زلمی خلیلزاد د تک خبره سوی ده او په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس ویاند نن یوې خبري غونډې ته پر دې مسله باندې خبرې کړې دي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ویلي چې طالبان باید له دې فرصته کار واخلي. د ازادي راډیو خبريال خاطر پر دې سپه د دې ټولو مسلو جزئیات درته وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې یو شمېر رسنیو په قطر کې د طالب استازو امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو د نهم پړاو د پای ته رسیدو خبرونه خپاره کړل، په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دواړو لورو ترمنځ بحثونه او خبرې اترې نن هم روانې دي. د دې دفتر وایي سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې ځینې وروستي مسایل پاتې دي چې باید پرې بحث وشي.
لیکن نور کی میدان تا موجود دا او سره به خبرې دي. ځینې داسې ټکي دي چې هیڅوی نه دي نشو داسې ورته ویل چې اختلاف د پاغه باندې، لیکن ځینې ټکي شته چې هغه باندې هغه باید نهایچ خبرې کوي. وروستنی ټکي دي دا توافقنامه مکمل ډول باندې نهایي کېږي.
ښاغلی شاهین د هغو مسایلو نومونه نه اخلي چې لا هم پرې موافقه نه ده شوې. نوموړي دا هم ونه ویل چې روانې خبرې به کله پای ته ورسیږي، خو وایي کله چې د وروستیو مواردو په اړه موافقه وشي هماغه وخت خبرې پای ته رسیږي. د یوې ډېر امکان شته چې دواړه لور یو بیا هم د ټولو بحثونو پایله له خپلو مشرانو سره شریکه کړي. په قطر کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دواړو لورو ترمنځ د نن ورځې خبرې د کابل پر وخت یوه نیمه بجه پیل شوې دي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې هوکړې نهایي شوې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. شاهین هم کابل ته د خلیزاد سفر تاییدوي، خو وایي چې ټیم به یې د خبرو لپاره په قطر کې پاتې وي. امریکایي پلاوی او طالب استازو له دې وړاندې اته پړاو خبرې کړي او نهم پړاو خبرې له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي. د رپورټونو له مخې دواړه لور یو د توافق په متن هوکړه کړې او د پښتو، دري او انګلیسي په نهایي متن پوښتي. په همدې حال کې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره په خپل قوي موقف ټینګار کوي. د جمهور رئیس بیان صدیق صدیقي په کابل کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
دا به د طالبانو لویه تېروتنه وي چې ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورکړي. طالبان پرته له خبرو د قضیې اصلي اړخ سره چې د افغانستان حکومت دی او د دې حکومت تر شا د 1.5 میلیون افغان افغانانو ملاتړ دی بل لار نه لري. افغان حکومت طالبانو ته د دې جګړې د ختم لپاره د خبرو وړاندیز کړی دی.
له بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي هیواد غواړي چې ژر تر ژره ډیری امریکایي سرتیر له افغانستانه بهر کړي. تر دې مخکې داسې رپورټونه موجود و چې د امریکا او طالب اساس ترمنځ د سولې د هوکړې په صورت کې به بین الافغاني خبرې اترې پیل شي چې اوربند او د افغانستان راتلونکي سیاسي حالت به یې د بحث اساسي موضوعات وي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیزاد د اګست په 10 دوحې ته ولاړ. د امریکا د خارجه چارو وزارت وایي هغه وخت ویلي و چې خلیزاد به دوحې او کابل ته ځي. که چیرې موږ ته په دې اړه د نن ورځې د خبرونو تر پایه معلومات راورسېدل در سره شریکوي. په غیر صورت کې تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه د افغانستان د سولې په اړه د ټولو پرمختګونو څخه خبر سئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افینوریوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو او د افغانستان د حکومت ترمنځ نشته لامل په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعینو ته خطر زیات دی، امنیت کمزوری دی او غویل جدي ګواښونه سره مخامخ دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني ټولنې د استازو او د بشري حقوقو د فعالینو لپاره امنیت ټینګړی دی. فیروز عزیزی به د دغو دواړو زدو نقیص خبرو نور جزئیات درته وړاندې کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان د کلنی راپور موندنې ښیي چې په افغانستان کې د بشري حقونو مدافعین د اسلامي دولت ډلې یا داعش، طالبانو، زورواکو او حکومت لوري له ګواښ سره مخ دي. د دغه سازمان د سیمه ییز عدالت غوښتنې د کمپاین مشر عمر وریچ د چهارشنبې په ورځ د دغه راپور د شریکولو پر مهال وویل چې د بشري حقونو افغان مدافعین له هر ډول بد وضعیت سره مخ دي.
This is one of the most dangerous moments to be a human rights activist.
دا مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره غوښونکې حالت دی. یو خامنيتي وضعیت په دې لبل لوري د دې پر وړاندې ستونزې او غوښونه موجود دي. د بشري حقوقو مدافعینو واز د وسلوالو ډلو لوري غوښل کیږي، بلکې د دولت لوري هم له تهدید سره مخ شوي.
دغه سازمان افغان دولت او نړیواله ټولنه د بشري حقوقو مدافعینو په نوم لاټړ او د دوی د خوندیتوب لپاره د پلان او تګلارې په نه لرلو تورنوي. د یاد سازمان خبره د دې راپور د چمتو کېدو لپاره په کابل کې د بشري حقوقو لدیار لسهغو مدافعینو سره مرکې شوې چې ولایتونو کې هم په دې برخه کې فعالیت لري. دغه راپور کې راغلي چې د دولت لوري له بشري حقوقو فعالینو غوښتل شوې چې له ځان نه د ساتنې لپاره دي وسلې واخلي. کته هم په دغه راپور کې د وژل شویو کسانو د کرش میر په اړه نه دی ویل شوی، خو د هغو مدافعینو یادونه شوې چې ساکل په بیلابیل ولایتونو کې وژل شوی دي. تر دې وړاندې هم د یونما او افغان دولتینو چارواکو لوري په افغانستان کې د بشري حقوقو فعالینو سره په تاوتریخوالي او بریدونو اندېښنې څرګندې شوې دي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې وخت په وخت د بشري حقوقو او په ټولنه کې د نورو برخو فعالینو د امنیت د ټینګښت لپاره ورته زمینه برابره کړي او لا هم ځانګړي پلانونه لري.
موږ د دوی د امنیت د ټینګښت په برخه کې اقدامات ترسره کړي دي، هم کشف او استخبارات او حتی چارچا پکې شوې ده. حضوري او فزیکی قوا هم موږ دوی ته ورکړې ده. که چیرته دوی کوم طرح ولري هغه کولی شي چې د کورنیو چارو وزارت سره شریک کړي تر څو موږ ټول قوانینو پر وړاندې په غوړ کې اقدامات ولرو.
د بشري حقوقو فعالین بیا له دولت او اړوند بنسټونو غوښتنه کوي چې له دوی سره په همغږي دي د خوندیتوب او ملاتړ لپاره منظم او مشخصه تګلارې برابرې کړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په پر انتخاباتو خبرې کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به ولایتونو ته د انتخاباتي موادو او د بایومیټریک دستګاو د استولو بهیر پیل کړي. خو یو شمېر سیاسي ګوندونو استازو ځینې اندېښنې څرګندې کړې دي چې د خان محمد سیند په رپورټ کې به یې واروي.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي په خاطر له مختلفو لارو ګټه اخلي، خو سیاسي ګوندونه وایي په انتخاباتي موادو کې د درغلیو د مخنیوي لازمه وړتیا پیشبینی شوې نه ده او اجازه به ورنه کړي چې د خلکو رای د درغلیو قرباني شي. د رای ورکولو په محلونو کې د تکراری ګوتو او تکراری عکسونو د تشخیص نشتوالی، مرکزي سرور ته د هغو لیږل او په دغه سرور کې لاسوهنو ته لاسرسی هغه ستونزې دي چې سیاسي ګوندونو د انتخاباتو له کمیسیون سره په ګډه ناسته کې مطرح کړي او په هواره یې ټینګار کړی دی. د حزب جمعیت اسلامی ویاند نور رحمان اخلاقی چې دغه ناستې مشري کړې وای، په دغه دوه ورځې ناسته کې چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ، کمیسیون تصمیم ونیو چې په بایومیټریک او نورو نرم افزارو موادو کې د اصلاحاتو تر راوستلو پورې ولایتونو ته انتقالات بند شي.
در جلسه مشترکی که ما در دفتر کمیسیون انتخابات داشتیم،
په هغه ګډه ناسته کې چې سیاسي ګوندونو مدني فعالانو د انتخابات په کمیسیون کې لرله، د شتنم ګړتیا او لامل مونږ خپل اندېښنې او غوښتنې شریکې کړې. مونږ په یوه ناسته کې توافق وکړ او دی وویل انتقالات دی ودرول شي او نیمګړتیاوې دی پوره شي، خو که انتخابات شفاف نه وي مونږ یې نتیجه نه منو.
د سیاسي ګوندونو لخوا دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوې منبع ازادي راډیو ته ویلي چې بایومیټریک دستګاوې رمز نه لري او له انتخاباتو مخکې هم د استفادې وړ دي. د دغه منبع په خبره دغه دستګاوې د ګوتې د نښې او تکراری عکس د تشخیص توانایي نه لري. د افغانستان اسلامی حزب چې مشر د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید دی وایي تر هغې چې دغه فني ستونزه حل نشي په انتخاباتو کې د بایومیټریک د دستګاه کارول د منلو نه دي. د دغه حزب د رسنیو د دفتر غړي فضل غنی حقمل آزادی راډیو ته وویل چې کمیسیون د دغو دستګاو په پیرېدلو کې خپل سر عمل کړی دی. د خبرداري ورکوي چې دغه دستګاه کولی شي چې سترو درغلیو ته زمینه برابره او انتخابات ستونزمن کړي.
بیا هم په دغو دستګاو کې ستونزې دي. دغه دستګاه د یو چا هویت په سمه توګه نه شي تشخیصولی. زموږ غوښتنه دا وه چې باید دغه دستګاوې بېرته مسترد شي، معیاري دستګاوې وپلورل شي او انتخابات باید په آنلاین ډول وي.
د جنبش اسلامی د حزب ویان بشیر احمد تیان جوایی که د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخابات د شفافیت په اړه د خلکو غوښتنو او د بایومیټریک دستګاو اصلاح کولو ته رسیدنه ونه کړي، دوی به بل لاره غوره کړي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک دستګاه فنی ستونزه لرله، خو له برابرونکي شرکت سره د خبرو له لارې حل شوه. د دغه کمیسیون مرستیال عصمت الله مل وویل ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو د نه استولو تصمیم نه دی نیول شوی.
هیڅ ډول ستونزه نه ده پاتې، بشپړ آمادګي نیول شوې. د انتقالاتو د ودرولو موضوع نه ده مطرح شوې، وخت لا نه دی رسیدلی، بسته بندي شوې ده. ځینو سافټویرونو چې ستونزه لرله د شپې په 8 بجو هواره شوه. اندېښنې حل شوې، انتقالات به له ټایم لاین سره سم وشي.
د رایو د پیژندلو لپاره 9000 د بایومیټریک دستګاوې برابرې شوي، خو په کمیسیون کې یوې منبع چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل باور نه لري چې دغه ستونزه دې حل شي. اوس چې انتخاباتو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، ولیدل شي چې تر هغې به ستونزه هواره شي او که نه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه دي چې د سپتمبر 28مه ده. د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره 14 کسانو کاندیدی اعلان شوی چې په هغه کې د افغانستان د ملي والی حکومت جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نمونه هم شامل دي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د انتخاباتي کمپاین غونډه درلوده. چې په دغه غونډه کې د کوچیانو له استازو سره خبرې کړې دي، او ځینې په افغانستان کې پر سوله غږېدلې او پر روانو انتخاباتو. د خبرو جزئیات په د خطر پردیس په رپورت کې واوري.
په کابل کې د کوچیانو د حقونو مدافع ټولنې د یوې غونډې په ترڅ کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې جوړه شوې غونډه کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر ډاکټر عبدالله د خپلې وینا پر مهال وویل له هر بل وخت څخه اوس د سولې لپاره شرایط برابر شوي. هغه وایي افغانان د دې څلوېښت کلنې جګړې پای غواړي.
د سولې په خاطر او د رښتینې سولې په خاطر او د تلپاتې سولې په خاطر پوره ژمنتیا لرو. شک او سوال پکې نشته، ځکه چې څلوېښت کاله جګړه په افغانستان کې تحمل شوې جګړه هیڅ افغان ته د منل وړ نه وي، او که زموږ قرباني ته ضرورت وي په ورځ یې دا قرباني ور. ما مخکې هم ویلی ده که یو ورځ مخکې د انتخابات یو ورځ پس د انتخابات څخه دا فرصت برابر شو، موږ او تاسو ورته آمادګي لرو.
ښاغلی عبدالله همدارز د کوچیانو لوري د څخه په ملاتړ غونډه کې وویل د کوچي قوم مشران باید د سولې روانو خبرو کې اغیزمنه ونډه ولري. اوس پوښتنه دا ده چې راتلونکي رئیس جمهوري ټاکنو کې د قدرتمندو نوماندانو له لوري په کمپاینی غونډو کې د سولې په تړاو دغه ډول څرګندونې څه معنا درلودلی شي. د سیاسي چارو شنونکی حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
دغه خبره چې عبدالله کوي په تخنیکی لحاظ باندې دا هم یو کمپاینی خبره ده. هغه په دې معنا چې دی وایي چې سوله موږ مقدم بولو په انتخاباتو باندې، خپل خلکو ته دا دغه رقم اناونس وکړي. زه داسې فکر کوم چې ټول خلک په دې باندې قانع دي چې امریکایان غواړي چې په افغانستان کې سوله وشي. کله چې عبدالله دا خبره په کمپاینی غونډه کې کوي، د دې معنا دا ده چې خلکو ته وایي چې څه امریکا وایي موږ هغه قبلوو، یا امریکا موږ سره ده یا موږ امریکا سره یو. وسم عبدالله غواړي چې د امریکا د نوم نه په کمپاین کې استفاده وکړي.
عبدالله په داسې حال کې دغه ډول څرګندونې کوي چې مخکې له دې ولسمشرۍ د ولسو نوماندانو له ډلې څوارلسو یې ازادي راډیو ته ویلي وو چې سولې ته پر انتخاباتو لومړیتوب ورکوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسو نړیواله مسأله راخلو. د هند له سترې محکمې څخه غوښتنه سوې ده چې د هند پارلمان پر پریکړه چې د کشمیر هغه کوم قانوني موقعیت چې درلود هغه لغوه کړي، چې پر هغه اساس د کشمیر کورواکي له منځه ولاړه، بیا ورته کتنه وکړي او په اړه یې پریکړه وکړي. د هند په پارلمان کې د اگست په 15 نیټه باندې د انتخاباتو په پایله کې پریکړه وشوه چې د هند اساسي قانون 308 او 15 ماده لغوه شي، او پر اساس د کشمیر خاص موقف چې درلود هغه هم له منځه ولاړ. اسمت ساروان به اوس په دې اړه تاسو ته جزئیات وړاندې کړي چې د سترې محکمې څخه ولې دا غوښتنه سوې ده چې بیا د پارلمان پریکړې ته کتنه وکړي.
د هند ستره محکمه له کشمیر څخه د ځانګړي موقف یا امتیازونو او همداراز کورواکۍ د بیرته اخیستو په اړه د دغه هیواد د حکومت پر پریکړې غور کوي چې آیا دا پریکړه قانوني ده او کنه ده. د محکمې پر دې مسئلې ابتدایي غور نن چهارشنبه پیل کړ او ویل چې پر دې موضوع منظم غور به په اکتوبر میاشت کې د 15 قاضیانو له لوري پیل شي. سترې محکمې د هند مرکزی حکومت ته امر کړی چې د 14 شکایتونو ځواب ووایي او په کشمیر کې پر رسنیو د بندیز په اړه محکمې ته خپل دلایل وړاندې کړي. د هند حکومت په کشمیر کې پر تګ راتګ محدودیتونه وضع کړي او انټرنیټي او موبایل شبکې بندې کړي دي. د جموں او کشمیر په اړه د هند مرکزی حکومت پریکړې د کشمیر د ګڼو خلکو او د غراز گاونډي پاکستان خو سپاره ولري. د کشمیر په اړه د هند پریکړې په خبرګون کې پاکستان له دغه هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه بند کړې او تګ راتګ هم ځنډولی دی. پاکستان همداراس پرون اعلان کړی دی چې له هند څخه افغانستان ته په تلونکو الوتکو او همداراس موټرو باندې د خپل خاورې او حواله لارې بندیز لګوي. د پاکستان کابینې یا صدر اعظم لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې، خو دغه هیواد د ساینس او ټکنالوژۍ وزیر فواد چودري پرون خبریالانو ته وویل چې صدر اعظم عمران خان په دې اړه غور کوي او ژر به پریکړه وکړي. پاکستان د سشکال په فبروري میاشت کې هم خپل هوایي قلمرو د افغانستان او هندوستان ترمنځ پر ټولو الوتنو وروسته لدې منه کړ چې هند پر پاکستانی کشمیر بمباري وکړه. د دې مسیر د بندېدو له کبله افغانستان په لسګونه میلیون ډالر زیان وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په جوزجان کې د باز محمد په نوم د فیض آباد ولسوالۍ د 50 کسیزې پوځي اډې قومندان چې د دولتي ځواکونو لخوا قومندان وو په هغه جګړه کې وژل شوی دی چې په مقابل لوري کې د هغه زوی جنګېده. د هغه زوی د وسلوال طالبانو په لیکو کې فعالیت کاوه. د ازادي راډیو سره د باز محمد د ازادي راډیو سره خبرې کړې وې او په دغو خبرو کې خپل زوی ته بلنه ورکړې وه چې له جګړې لاس واخلي، خو په هغه شپه د دوی پر پوستا عملیات وسول او دی ووژل سو. اجمل تورمان رپورت لري.
وسول اگر به هر اسپاس می اومده باشه همیشه سواد ماده سول خوش هستیم. آخر کار، آخر جنگ، آخر هر چیز دستور است.
دا د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د 50 کسیزې ډلې د قومندان باز محمد غږ و چې د فیض آباد ولسوال په وینا وړ مشپه له خپل طالب زوی سره د اوږدې جګړې په پای کې ووشل شو. ولسوال له شاه زاده راډیو ته وویل شپېته کلن باز محمد د پوس پخوانی ډګروال او د کوکلداش سیمې د امنیتي قرارګاه قومندان او فریدون زوی وسلوال طالب و چې د شبرغان مزار شریف د لارې په اوږدو کې فعالیت کاوه. که څه هم ښاغلی الف شاه دا خبره کوي، خو تر اوسه کومې بلې خپلواکې سرچینې دا خبره نه ده تایید کړې. باز محمد تر وشل کېدو یوه ورځ مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل زوی د مخالفت په اړه ویلي وه، خو ټینګار یې په سوله و.
د هرې جګړې
پای سوله ده. موږ د ناپوهۍ له کبله دا مصیبت پر ځان راوستی. که پوه شو په هیواد کې له سولې پرته بله لاره نشته او په نورو هیوادونو کې هم له جګړو وروسته بالاخره سوله شوه.
د فیض آباد ولسوال به ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې له باز محمد سره یو ځای د دې وله سرتیری هم وژل شوی. د افغانستان په شمال په ځانګړي ډول بلخ، جوزجان، فاریاب او سرپل کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او تل ورڅخه د جنگ جګړو راپورونه ورکول کیږي. د فیض آباد اوسیدونکي د باز محمد پاړوي نوموړی له جنگ سره تورې وو او د سولې لپاره ډېرې هڅې کولې او خلک یې یوالي ته هڅول. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي محب الله
عمر صاحب ښه سړی وو، تل یې د سولې پاړه ویل او خلک به دې ته رابلل چې یو بل ومني.
د فیض آباد ولسوال ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې د دغه قومندان زوی شپږ میاشتې مخکې د نامعلومو دلایلو له امله خپل کور پرېښی و او له طالبانو سره یو ځای شوی و. باز محمد تر وشل کېدو یوه ورځ مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د جګړې ختمول ستونزمن دي خو ناممکن نه دي.
طالبانو تر اوسه په دې مسله باندې څه نه دي ویلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو نجات مل له هلمند لیکلي کا افغانان سره یو موټی سي سولبه په منډه راسي. نبی الله زابلي له غزنی لیکلي د کابل کنار لوی لار ډیره خراب ده، لطفاً دولت دې ته توجه وکړي. نعمت الله بهار له نادلی ولسوالۍ څخه لیکلي په مرکز لشکرګاه کې غله زیات شوي دي، والی باید دې ته توجه وکړي. سعادت د زابل څخه لیکلي افغانان تر بل هر وخت دا وار سولې ته ډیر خوشبین دي. محمد اکرم لیکلي دي د زابل څخه په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره امکانات بیخي ډیر زیات شوي دي، خو که افغانان د خوبه راویشتي او د سولې ملاتړ وکړي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکي احمد الله له خوست لیکلي دي موږ په دغه ولایت کې ډیر زیات کار کړی دی، حکومت یې زموږ سره همکاري وکړي او زموږ د هڅو ملاتړ دی وکړي. داود ازادي رادیو د څو اوریدونکو نظرونه چې افغان بیسیم پر تاسو تل شمیره راسته ویلو. دا اوریدونکو له پیغامونو سره زموږ د خبري مجله نورا پای ته ورسیده. اوریدونکو په یاد ولري چې تاسو زموږ د نن ورځې ټول رپورټونه او خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې کتلی او لوستلی سئ. د ماښام په 2 بجو به د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو خپرونې پیل سي، نو د دغو ټولو د اورېدو لپاره راسره ملګري پاتې سئ. زموږ بله خبري مجله فرشتانی ګا وړاندې کوي او مهرباني.
تشکر همکار.